السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لمه سره وی په دې خبرونه کې به د افغانستان پاکستان قبایلی سیمو د غسې د زنی نړیوال رپورټونه هم وره خلومړی د دې سات خبرونه ورته زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم ژمن دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسان ته سزا ورکړي. د عراق په ختیځ کې لشتلغه 40 کسان په دوو بمي چاودنو کې وژل شوي دي. پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وایي ترګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او لمنځه وړلې ګډ همکاري ته اړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره کوم پاکستان ظرفیت د دې نه طالبان مذاکره تراوی دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانه د تک اجازه ورنه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې په کابل کې ورستیو ترګرو حملو غندنه هم شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې شوې چې د پیپلز ګوند صوبای اسمبلی غړي نګهت یاسمین اورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې خپل کردار ولوبوي.
د چارواکو په وینا په قصور کې 25 کسیزې ډلې پر شاوخوا 280 ماشومانو جنسي تیری کړي او د دوی ویډیوګانې جوړې کړې وي. د حکومت په وینا د پیښې په تړاو 14 تورن کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي د دغو کسانو په ضد به مقدمه په د ترګري ضد عدالت کې ترجوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قیصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشالېډو ته وویل چې په المار او قیصار کې د شاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې داسې ویل کېږي طالبان او بهرني جنګیالي د المار ولسوالۍ په ځینې سیمو کې یو ځای شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال یو اونۍ مخکې فاریاب ته ورغلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه خبرې شوې ویډیو سره لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په ورستوي کې په ننګرهار کې نیول شوي دي. د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو ژا وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنان یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د عراق په ختیځ کې لشتلغه 40 کسان په دوه بمی چاودنو کې وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. روغتیایي کارکونکو ویلي چې پرون د یالي د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه. پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وسوه. دوهم حمله د کنان په نوم په یو کلی کې وسوه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د یادایش د دې حملو ذمہ داری قبول کړې ده. د بشری حقوقو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشری حقوقو لږتر لږه دولس ټولنې وبخشي د بشری حقوقو لږتر لږه دولس ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ راوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او روسي خبر دا چې د روس اقتصاد د روان میلادي کال په 2024 کې د تیر کال په مقابله کې 0.6% کم شوی دی. د روسیې حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د روس په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې د 0.6% کموالی به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږ کلونو کې تر ټولو کم ریکارډ سي. حکومت مخکې د 0.4% کمېدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د یوکرین په چارو کې د لاسوهنو په جواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرین هم زم د همکار عبدالحی کاکړن اور دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اور روانه خبرونه کې باور د افغان لسمشر دا غتورونو په جواب کې چې پاکستان د مشکوک ترهګر لپاره یو خوندي ځای دی. پاکستان وایي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی.
کبری پاکستان ظرفیت د دې نه یي چې طالبان مذاکرې ته راوړي. دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب په کسور خار کې له ماشومانو سره د جنسي تیرې د پیښې پر ضد یو قرارداد منسوخ کړی دی. وایي چې پنجاب حکومت دې د دې پیښې پر ضد ګامونه پورته کړي. حکومتي ادارې فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې په شخصي اسکولونو کې تعلیمي هلې ځلې بیا بحال کړې دي.
فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې ګوله دا تقریبا منزور کړل. د سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. لاغرستو چې پرین افغان لسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترهګرو لپاره یو خوندي ځای دی. په دې اړه د اسلام آباد غبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمین سوړلو لپاره همکارۍ ته ضرورت دی. تفصیل د فرشته جلال سین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنګ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې لته اشاره سوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حملو قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک ګڼلې دي. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اور بیا پر خپل دی تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د فرشته جلال سره رپورت ما اوریدم. په دې موضوع کې پاتې کیږي پاکستان د افغان لسمشر اشرف غنی د پرونیو هغه خبرو پاړه په خبرګون کې ویلي چې اسلام آباد یې ترهګرو په ساتلو تورن کړی و. په دغه خبرو کې دی ویلي اشرف غنی ویل چې دنیا ته ثابته کړه چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان کړي جګړه کې دی
هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان وزیر اعظم ورسره وعده کړې چې د ترهګرۍ خلاف یو منظم پلان جوړ کړي چې د راتلونکي پنجشنبه یا زیارت پر ورځ به د څېړلو لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسي. بشیر ګوختر ته د ولسمشر اشرف غنی د دې خبري غونډې او دغه سیغه چې کومې بناګانې کړې دي د په اړه تفصیل وړاندې کوي.
کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې شو د ترهګرۍ پیښو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره میشت هغو ترهګرو لاسونه دې لنډ کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې نور د افغانانو صبر او حوصله ختمه شوې ده او روان حالات د زغم وړ نه دي.
پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره که دو پاکستان ظرفیت دیدی نیی طالبان مذاکره تراوی دا ظرفیت خلری چه دوی فعالیتون بند کی دفترونه ای اوتری دهشتگران محاکمه کی مجروحینو تا دی شفاخانه دی تک اجازه ور نکری.
افغان ولسمشر په داسې حال کې توندې خبرې وکړې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات تر هغې وروسته ځنډېدلې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ رپورټونه تایید شول او طالبانو نوی مشر وټاکه. نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي بیان کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې هغو کسانو سره د سولې خبرې معنی نه لري چې د پردیو په حکم خپل افغانان وژني.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمني ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم چې که فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
څه موده وړاندې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک وکړ، خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره دې لړکی عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان نه غواړي پر افغان طالبانو د لاس اچولو سره د ځان لپاره د جګړې یو بل ډګر پرانیزي.
دا خبر یقین نه کوي چې پاکستان سردا کار شروع کړي چاره سړی ټیرس کې او دنه کې او بندې کې نه خبرې سوکړي. هغه دا غواړي چې افغانستان کې د انسرجنسي ختم شي، هغه سره د مذاکراتو په ذریعه باندې ختمې شي. پاکستان په جنگ په ذریعه باندې دغه امداد نشي کولی. دا پاکستان زور دغه نه لري، جنگ هغه نه بندوي. دا ته هر څومره زور پہ واچا کنه جنگ نه بندي تر څو پورې چې داسې اعتماد سازي نشي. دا خپل طاقت ښیي چې زه طاقت لرم، چا سره طاقت نه سره خبرې سوکړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د طالبان سره نه بلکې د پاکستانی چارواکو سره وشي.
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې باید د نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان له دولت سره وغږېدل شي. سولې دپاره خبرې اترې پاکستان سازماندهي کوي، په پاکستان په خاوره کې سازماندهي کېږي. زه فکر کوم د یو لوی پینوان ترېنې استفاده کوي، په دې معنا چې پاکستان په دې رقم هم کابل غولوي، هم بیجنګ او هم واشنګټن.
افغان ولسمشر همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې که د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د افغانانو ملي ګټې او د عامو افغانانو ژوند خوندي نه وي، نو بیا دا اړیکې هیڅ معنا نه لري.
مشال لیډیو تاسو ورې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغانستان کې بریدونه ډېر شوي دي، د افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات ځکه ځنډېدلې دي چې د دوی ترمنځ په مشرۍ اختلافونه پیدا شوي دي. د رپورټونو تر مخه نوی مشر ملا اختر محمد منصور غواړي چې جنګیالو طالبانو کې خپل اغېز زیات کړي، بلخوا ځینې ډیپلوماټان افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه د پاکستان په نیت هم شک لري. په دې اړه د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د لیکنې مهمه برخه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته د سولې لپاره روان کوششونو ته تاوان رسیدلی دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشرۍ واګې اخیستو سمدستي وروسته وویل چې د شریعت راوستلو پورې به جګړه جاری وي. د نوموړي په حق ویل کېدل چې د سولې د خبرو پلوي کوي. د ورځپاڼې په خبره د هغه دا بیان د دې لپاره و چې ځان سخت وښي او د ملا عمر تر مرګ وروسته پاشل شوي طالبان بیا سره یو ځای کړي. د تېرې جمعې په ورځ افغانستان کې خونړۍ بریدونه هم د دې لړۍ کړی ده. وال سټریټ ژورنال او رسپانې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر فشار لاندې ملا اختر محمد منصور تر دې مخکې افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اجازت ورکړې وه چې پر بنیاد یې تیره میاشت مری کې د دواړو غاړو مذاکرات وشول، خو اوس طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات پیدا شوي دي چې ورسره د روغې جوړې بهیر هم ځنډېدلی دی. که څه هم د پاکستان لخوا دا کوشش روان دی چې د افغان طالبانو مشران یو ځل بیا افغان حکومت سره خبرو ته کښېنئ، خو ورځپاڼه لیکي چې ملا منصور ته نږدې کسانو ویلي هغه ته څو میاشتې پکار دي چې یو ځل بیا جنګېدونکي طالبان سره یو ځای کړي، د هغوی پوره ملاتړ ترلاسه کړي او د سولې د خبرو لپاره یې په اعتماد کې واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې طالبانو مشرانو ورته ویلي چې د دوی یو ځای کول ځکه ضروري دي چې که بې اتفاقي وي نو د سولې مذاکرات نشي کامیابېدلی. د پاکستان د دفاع وزیر د جمعې پر ورځ وویل چې پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري، خو د هغوی سره یې اړیکې تر دې حده دي چې افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېنولی شي. تیره میاشت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې د اوږدمهالې سولې لپاره با اعتباره مذاکرات یوازینی حل دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلډمن د سولې د مذاکراتو لپاره د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلي دي، خو ځینې بهرني ډیپلوماتانو ورځپاڼې ته ویلي چې دا لا ډېر وختي دی چې د پاکستان د مثبت کردار په اړه خوشبیني وښودل شي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
مشال لیډیو په تاسو سره په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د پنجاب پر حکومت تور لګوي چې په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیري په پیخه پرده چوي، د دې صوبې وزیرالۍ یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې ده. بلخوا سینټ او قومي اسمبلی په دې اړه قراردادونه هم منصور کړي دي. تفصیل احمد الله را کوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې چې کوم قصور سیمه ده نو په هغې کې چې کوم ماشومانو سره جنسي زیاتې کړی شوی دی نو پنجاب حکومت دې لړ کې یو مشترکه تحقیقاتي ټیم چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ډی آی جی ابوبکر خدا بخش په مشرۍ کې دا درې رکنی تحقیقاتي کمیټي چې کومه ده دا یې جوړه کړې ده چې پکې دوه د خفیه ادارې اهلکاران چې کوم دي هغه هم شامل دي. دغه شانتي دا د خپل پلټن وروسته به رپورټ عدالت ته وړاندې کوي او چې څه هغې کې کوم حقیقت مخته راشي نو د هغې د وینا تر مخه چې عدالت به بیا د هغې مطابق ملزمان یا مجرمان چې کوم دي هغې ته به سزا ورکوي. دغه شان په قومي اسمبلۍ او په سینټ کې هم د دې واقعې پر ضد باندې مذمتي قراردادونه چې کوم دي هغه تېره ورځ منظور کړل شول. د ځایي چې کوم پولیسو مشران دي نو د هغې د وینا تر مخه تر دې مهال دوی دیارلس ملزمان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې گرفتار کړي دي او یو تن چې کوم دي هغه تر اوسه پورې پټ دی او دا ټول ملزمان په جسماني ریمانډ چې کوم دي هغه پولیسو ته حواله کړي دي. د سیمې د پولیسو وینا تر مخه چې کوم دیرش ویډیو کلیپونه دوی ته ترلاسه شوي نو په هغې کې نه ماشومانو سره جنسي زیاتې شوی دی او د دغه ویډیو کلیپونو پر ضد باندې دوی چې دا کوم وو ملزمان دي نو دغه په خپل ولقه کې اخیستي.
د احمد الله نه تاسو د قصور د پیښې حال اورېده. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې پر ضد یو قرارداد منصور کړی دی. په پریکړه لیک کې په مرکزي حکومت غږ شوی دی چې د پنجاب په حکومت دې فشار واچوي چې تورونو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي په قصور ښار کې 280 ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي دي چې تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو متفقه قرارداد د لارې د پنجاب په قصور سیمه کې په منظمه توګه په ماشومانو د جنسي تیری او د دغه جنسي تیری د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په ضد یو قرارداد منظور کړو چې پکې په دغه منظم جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. دغه قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نگت یاسمین اورگزئی سپدا ڈول اڑان نکڑو
کہ وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کرے کہ واقعی میں ملوث ملزمان کو سخت ترین سزا دے.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغه خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي قربان علي خان په دغه لړ کې وویل چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وژلو د پیښې نه هم زیاته ناوړه پیښه ده. خو صوبائی وزیر شاہ پرمان وویل چې په دغه پیښه د پنجاب حکمرانانو او امنیتی ادارو ډیر سوړ عکس العمل ښودلې دی.
کیا ان حکمرانوں سے ہم توقع رکھے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟
دغه حکمرانانو نه به مونږ څه توقع ولرو چې د خپلو بچو سره دا رقم حرکتونه کوي او هم خپل ماشومان په داسې ډول تباه کوي او د هغه ځای پولیس حکمرانان او طاقتور خلک پرې د خاموشۍ اختیارولو هڅه کوي نو د داسې خلکو نه به څه توقع ولري.
پولیس انکے اوپر خاموش رہتی ہے، وہاں کی حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟
دا یادونې وړ ده چې د قصور د ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په لړ کې د دغې قضیې د وکیل لطیف احمد سارا په وینا 280 ماشومان د دغې جرم ښکار شوي دي او په دغه جرم کې د 15 کسانو ډله لاس لري او 13 ورځ د قصور ځایي پولیسو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور 15 نور کسان نیولي دي او د نیول شوي کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاثر د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې په دې هیواد کې له ماشومانو سره د کیدونکو زور زیاتې شدت په ډاګه کړی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو او چارو پوه مبارز ارشد محمود سره مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي دي چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د جنسي تیریو وضع څنګه ده. نو هغه وایي
چاغه هر کال یو رپورٹ په دې سلسله کې وباسي او هغه رپورٹ چې دی نو دریمین زره کیسز د پاکستان نه پروس کال 2014 کې ټول پاکستان نه رپورٹ شو او دا خپل پاره کې په خپل فارم شته دی فارم په کې شته دی د ټولو ځایونو نه کیسونه رپورٹ کیږي. رپورٹنګ به کمپیریبلی کیږي شي چې کم خو مسله په خپل ځای باندې موجوده ده.
تاسو چې دا وایئ چې رپورټینګ یعنی دا رپورټ کېدل مخې ته راتلل ګرانه ده یا نه راځي، آیا دا څه مسله ده په کې د دې راتللو کې؟
نه، دومره د پنجاب کې چې په کوم سکیل باندې په قصور کې شوي دي دومره زمانه د خیال چې په پښتونخوا کې، او د هغې وجه دا ده چې هلته خو یو قسم هغې سره اوس یو معاشي دغه هم لینک شو د ماشومانو ویډیو جوړېدل او هغه بهر تلل شروع شو. نو زما د خیال چې په دومره لوی ارګنایز پیمانه باندې بوي خو دا ده چې شته دی ضرور.
آیا په دې حواله کار کول او خلکو ته یا څوک ریسرچ کوي تحقیق کوي یا بله طریقه کوي هغه ته مشکل څه دی؟
بس مشکل چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې په دې باندې دا زمونږ په معاشره کې ظاهر دا خبره د کور د خاندان د عزت سره د ناموس سره د خبرو سره دا تړلې شوې او په دغه چکر کې ماشومانو سره زیاتی کیږي په خبره پټه ساتلې کیږي او بیا په پښتنو په معاشره کې خو په دې باندې ترګونه وشي او ډېر لوی معاملات کم کم ځای ته لړ شي نو په دغه وجه باندې په دې خبره نه کیږي. خو زه به په دې باندې زیات زور ورکم چې د دې په مخنیوي یا په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی او هغې باندې هغه کې زیات چې کوم اهم رول دی یا کردار دی هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومانو دی پخپله.
یعنی ارشد محمود صاحب، که زه تاسو نه تپوس وکم، یو پلار تاسو نه تپوس وکي چې که تاسو په دې موضوع کار کړی دی، یو ماشوم د پاره که تاسو لنډ راته وسه مختصر چې څه کول دي چې ماشوم له دې ځخه یو پلار وګوري یا مور یې وګوري.
جنسي تشدد چې په ماشومانو باندې کېږي، نو ضروري نه ده چې دا د څوک پردی کسي. ماشومان هغه کس شکل چې کوم دی، نو هغه ماشوم د پاره یو پیژندلو والے کس، یا په چاپیرچل کې څوک کېدی شي، په خپل کور کې کېدی شي، په گاوند محله کې کېدی شي. نو لومړی خبره خدا ده چې په دغه باندې نظر ساتل پکار دي، د ماشومانو په رویه باندې نظر ساتل پکار دي. که داسې په رویه کې سه اچانک تیزی راځي، داسې غلا کول، غوسه کول، یا ناوخته راتلل کور ته، خاص طور د لس دولسو کالو هلکان چې کوم دي، یا نشې طرف ته رجحان، دا ټول شیزونه چې دي نو دې باندې د نظر ساتلو. نو ضروري دا ده چې پلاران خپل رول نه پرېږدي، او هغوی خپلو بچو سره خبرې کوي او غوږ ورته ږدي، او دا اعتماد ول ورکوي چې یاره تاسو ته ما سره هر څه خبره کولی شي، دوستانه تعلق پکار دی چې ماشوم دا اعتماد لري چې جنۍ یو کال کې چې هغه خپل مور پلار ته که د داسې مسلې سره مخ وي، نو چې هغه ورته ویلی شي، او دا یاره ورته نه چې که یاره زه ورته ووایم نو دی بولټه په ما را باندې کړي یا به ما ورټي چې دا تا سره مسله ده.
مشال ریډیو تاسو ته د تاسو د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ارشد محمود مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف غنوای په دغه صبح کې د نامنه په پیښو کې زیات کموالی راغلی، خو زیاتوي ترهګری لا هم د صبح تر ټولو لوی استون زده. د خبري نوموړي د دوشنبه پر ورځ په کوټه کې په یوې خبري غونډه کې کړی دي چې زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورته ورغلی او د ریپورت یې را لېږلی دی.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې یوې خبری غونډې ته په خبرو کې د پاکستانی ملیشاو د بلوچستان مشر میجر جنرال شیر افغان ویل، ترهګری لا هم د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده چې د همدې ترهګری د پیښو تر شا یې د ګاونډي هیوادونو هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاس دی. د ملیشا ځواکونو د مشر په خبره اوس یې د کوټې په شمال په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د ترهګری د ډیری پیښو مخه نیولې او ترهګری یا وژلي یا حکومت ته تسلیم شوي او یا هم تښتېدلې دي. میجر جنرال شیر افغان په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پر امن بلوچستان پلان له لارې به نه یوازې هغو فراریانو ته چې تسلیمېږي روزګار او نورې اسانتیاوې برابروي، بلکې د ده په خبره هغو کورنیو ته چې دې فراریانو یې د کور غړي وژلي هغوی ته به هم د حکومت لخوا دیت ورکړل کېږي. په پرامن بلوچستان کې اول هغه فراری چې تسلیمېږي هغه ته روزګار ورکول دي، او دوم په دې کې د دیت برخه ده، او هغه داسې چې کچیری دی فراری د کومې کورنۍ د کور غړی وژلې نو د هغې کورنۍ خو به هم خیال ساتو، او د هغه لپاره به هغوی ته دیت هم ملاویږي. د ملیشا ځواکونو مشر ویل د دوی شاوخوا 50,000 سرتیری د صوبې په بیل بیل برخو کې د امنیت چارې ترسره کوي، او ورسره د افغانستان او ایران پر پوله هم د قاچاق او نورو غیر قانوني چارو مخه نیسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دوستان کلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
پاکستان ویلی د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس مشمن دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وای، ترګري د دواړو هېوادونو مشترکه دښمن دی او له منځه وړلې ګډې همکاري ته اړتیا لري. دا څرګندونې د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په جواب کې شوې چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی فعالیت مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د ایجنسی تیری په پیښه کې ککړ کسان ته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یو قرارداد له لارې شوي چې د پیپلز وند صوبایي اسمبلی غړي نګتی اسمین یورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مچالیډو تول په المار او قصار کې شاغلی دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د 15 مشکوکو کسانو یو ویډیو خپره کړې چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه له خپرې شوې ویډیو سره لیکلي چې دا کسان له پاکستانه راغلي او په روسیې کې په ننګرهار کې نیول شوي. د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې سندې ویلي. عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوو بمب چاودنو کې وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. روغتیايي کارکوونکي وایي چې دا دواړه حملې پرون شوي دي. د بشري حقونو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د روس اقتصاد روان میلادي کال په 2024 کې د تېر کال په مقابله کې 4.6% راکم شوی.
مشال ریډیو تاسو ته د عبدالحی کاکړ نامولن خبرونه واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې پاکستان سن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بحالۍ په اړه خبرې اترې کړې دي، کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ادارې لیکي د مرې مذاکراتو نه پس د تېرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو، خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات ونه شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلې وه، خو د مولا عمر پخواني بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړې ره د پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هواره شي. ادارې مخکلي کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکراتو بهاله په اړه رضامندی خوده لیدا او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکراتو بل دبر هم مری کې متوقع دی. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوششونه کوي، نو په دې مسله صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روښانه دي. خو د دې معاملې ټولو فریقینو ته به د ولس فلاح او بهتري خپل مقصد جوړول وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې وزیر اعلی په قصور ضلع کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د قصور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده، پسې چې کوم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس ووژل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډل سوالیا نشان دے ادارے وڑان دی لکی دا کم قسمه د ویډیو گانو کلچر چې پیدا شوه دی پدې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي دا لازمی پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړي شي ادارې وایي ک پولیس په خطو ګکار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال ریډیو تاسو سره نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د کیدونکو جنسي تیرې او مخنیول ګران دي ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولی بلخ فارن افیرس مجله لیکي د ملا عمر د مړینې خبر داعش کوي او القاعده په ګڼو ځینې وسلوالې ډلې کمزوري کړې دي نور تفصیل د اسرار العالم مومن ناورو
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې لمخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیرې کړې او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي په رسنیو کې د دې رپورټونو سره تلو وروستو خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کیدونکې جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی د بشري حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کیدونکې جنسي تیری نه قابو کیدونکې مسله ده په دې هیواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې دیرش ده یو مشر پولیس چارواکی ویلی چې یاد ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي او د تاریخ کار شو ویلی دی چې دوی سره د غزیاتې هغه وخت شوه چې کله د دوی عمرونه کم وو بل خو د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلی دی چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې در پورته کولو پلان لري بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د مولا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولی چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې د مولا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نور هم کمزوري کړې داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعدې غوښتل چې داعش دغه ادا چیلنج کړي او همدارز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې مولا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولې وو خو د مولا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو ښکاري داسې چې داعش وسلوالو ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د مولا عمر له مړینې ولې ناخبره وو پوښتنه دا ده که چیرې مولا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
مشال ریډیو تاسو سره په یمن کې د واک لري شوی ولسمشر ملاتړ کوونکو د دیهبات په جنوبی سیمو کې پرمختګ جاری ساتلې او یو بل صوبه لهوسی ملیشو نیولې ده په یمن کې پرون د جګړو ریپورتونه خبره شوې دي چې تفصیلی درته فرشتہ جلال سه وړاندې کوي
د یمن د تشدیدلی ولسمشر عبدالرب هو منصور هادی پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوسی ملیشه یې له ابین ولایته ایستلی دي د ولسمشر هادی یو پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوسی ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار یې د یکشنبې په ورځ نیولی دی د یمن په جنوبي ښار عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلي ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوسی ملیشو له ابینه د وتلو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړي وو سیمهیزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي دې دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن شار کنټرول خپل کړ. دوی تیرونی د هوته شار هم ونیو. د یمن په دریم ستر شار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم تنشتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوسی ملیشو د یمن پر پلازمینه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی، او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې یې چې د حوسی ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1.5 میلیونه نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1.3 میلیونه یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا وا فرشته جلال سید. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي سازمانونو بخنه غواړم ساز سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیايي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی، او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر څنګ چین د یوه نظامي قدرت په حیث کولی شي د امنیتي ځواکونو د تسهیز په برخه کې له افغانستان سره ښه مرسته وکړي.
د چین هیواد سره مونږ ښې اړیکې لرو، که د چین هیواد په هره برخه کې زموږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. مونږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کشف استخبارات، د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد زموږ سره مرسته وکړي د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د اغیده تقویل لپاره د ډیر اړین دی. منګ اور باندې خوښیږي.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هره برخه کې چې وي. د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې ښه تونۍ ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لا تونۍ او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
د یوسف خان زدران رپورټ مو اورېدله. پاکستان خبریدونکي ډاون رسپانې په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسېدونکو د بې دخله کولو په حکومتي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اغستې او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو لپاره دې څه طریقه جوړه کړي. تفصیل د هرن بچانه اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د I-11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیايي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسېدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسېدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا بادای د بکورکل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیالا جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا بادای د لمنځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې ترڅنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کورکل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا بادای ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا بادایو کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې تاسو بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وایي چې په قبایلی سیمو کې به د کوټې سیستم په بنیاد بلدیاتي انتخابات کول شي او ممکنه ده چې دغه انتخابات به ډیر سر وشي. نو دا چې دا انتخابات چې د کوټې په بنیاد به کیږي او هر تن پکې برخه نشي اغستلې د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی کارکنان ورته څنګه ګوري د شانواز ترګسی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړ فاټا ریفارمز کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وای چې کمیشن غواړي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي او دغه عمل دی زر تر زر تر سره شي. خو دغه انتخابات به په کوم ډول وي؟
نه نه څه نه کړم دي چې تاسو کوه غا دغه وای ریفارم کنه نو پای کې دي کله دي دا به الیکشن وي په د اغلی سو کوټا په بیسس باندې خدا د الیکشن وي او سو په کې نومینیشن دي چې د زنانو د پاره مانیوري د پاره په کې نومینیشن دي.
نو آیا دغه انتخابات چې د کوټې په بنیاد او د قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ یا کومبل چارواکي د انتخاباتو لپاره یو تن ټاکي نو دغه انتخابات به د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ته قبول وي او یا نه؟ نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او وای
کوم چې ګورنر صاحب سفارشات لیکلي دي چې قبایلو کې د بلدیتي انتخابات په هغه طریقو کې کوم چې راغی کمیشن ته پوښتنه کړي دي نو دې نه زمنګ چې نه نو هغه سره دغه نیو اتفاق نه لرو او دا غي موږ برپور مخالفت کوو.
د ټرایبل ان جی اوس کنسورشیم د مشر خان اپریدینه مې پوښتل چې په سلیکشن او کوټا سیستم کې څه فرق دی او تاسو به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره څومره کوشش کوي؟
کوټا کوي شي نو خو په پښتو کې شي او سلیکشن بوله د انګريزي کې شي دي خاص کر بیوروکراسي دي خلکو سره او دغه چې مخرب کوي چې یو ټکه ورته انګريزي استعمال کی بل ورته پښتو استعمال کی او خلک یې کې دي کې بس فرق دی. سیاسي حقوق د فورا دي ایلی حقوق د فورا دي جمهوریت حقوق د فورا انتخابي حقوق د فورا دي ټول د فورا مو کار کوي نو مطلب دا دی چې دا مو مین سټریم کې شامل کوي فورا.
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر اورنګزیب انقلاب وای چې هغه هم کوټا سیستم انتخابات منولو ته تیار نه دي او کدا سی وشي نو په هر ځای کې به یې مخالفت کوي.
څنګه په خیبر پښتونخوا کې بل دي انتخابات وو او په نورو شبو کې کیږي اون په دغه شکل باندې کو بل دي انتخابات په قبایلو کې ونیږي نو موږ د دې برپور مخالفت کوو کله دا موږ ته منظور نه ده.
او یاد دی چې په تیرو 12 کالونو کې د پاکستان په اساسي قانون کې 15 بدلونونه او یو شمیر صدارتي فرمانونه هم جاري شوي دي خو د بلدیاتي انتخاباتو په شمول هغه بنیادی حقونه چې په صوبو کې شته دي قبایلی سیمو ته هم نه دي غزولې شوي چې ولس پرې د خفګان اظهار کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
حکومتی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسې په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي حل زلې بیا بحال کړي دي. دغه ادارې په دې سکولونو کې په سلګون استکونکو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي دي او دغه سی ورته د کتابونو او د فرنیچر بندوبست هم کړي دي چې تفصیلي درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړې ده. دغه اداره هلته زده کوونکو ته سکالرشپ یا معاوضې ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
فٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سٹوڈنٹس سکالرشپ چکم دی دا تقریبا منظور کړل دی. سٹوڈنٹس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سٹوڈنٹس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچنګ به کول هغه به تنخواګانې یا فیس به نه اخیستا. نو اوس بیا دا سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ باندې ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنډیشن ول ورته یو ایگزام یې خیدای ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمې د یو شخصي سکول استاد ترکستان پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره فائدہ ورسېدا.
جی دا پروجیکټ موږ لپاره ډیر فائدہ مند ځکه وګرځېدو چې موږ د لوکا ډیره خراب شوی و موږ د خلک ډیر چې کنه افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو اخستلای ویل چې دا په بد حال کې وو. دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې درو سکول نه دی پته چې کوم دا اګریمنټ چې کړای دی نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ لا د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ لا چې کوم دی فیس مقرر کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو او دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو. نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نړیر خوشفلو زکه چې کم ټیچرونو یوغه خاتم شفله چې کما نو امید و امته نه خاتم شفه مایوسی او مشمون هم بس ډیر شفلو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شفلو.
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي.
لیکن دا چکم دا مستقل حال نه د موږ د گورنر نه د موږ مطالبه کوو چې دا کم فاټ ایجوکیشن فاؤنډیشن دا مشمون له فیس روکوي د پزوی باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درویشتو سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی نو کم دا سکول نه دي د خفیزی بل زوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړی شي.
یا د دې چې خواو شاد دوه کال وړاندې د خیبر ایجنسی تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه وی او د ځای خلکو کورونا او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو. خو اوس د سیمې ته ټول خلک ستانه شوی دي او د بیا بحاله کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کرے بدرنگ ایسا کرنا لجوند سر نست
فیمی رچ پم گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو وڑی چنور کو بیگنا زامن کو تابو چون تک کینی تول تخت فلا وڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې په کابل سیمو کې به د روزګار لپاره خلکو ته د سود نه پاکې کړسې ورکول شي او د دې لپاره یې 1500 میلیونه روپۍ خوده هم دي. بلخوا 350 میلیونه روپۍ د فاټا یونیورسيټي او د تعلیمي ادارو لپاره یې خودل شوې دي. کاروبار کوونکي وایي چې دغه قرضې دي هم زیات کړل شي او یونیورسيټي دي هم په کابل سیمو کې دننه جوړ کړل شي. تفصیل د شانواز نورو.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه طرح ګریز په لوري روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسی وسیدونکو ملک ګلشاه صاحب وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي باید زیاتې دي کړې شي.
دغه بحث موږ لپاره ناکافي ځکه چې موږ د یو سړي لکاو روپو تاوانونه شوي دي
منګه مطالبه کوو د گورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو.
بیا مې د باجوړ ایجنسی د پولټری یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیه مشر شهاب الدین سره خبرې وکړو. هغه وویل چې و اتیا فارمونه په باجوړ ایجنسی کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګیدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګار شوی دی څومره ضرورت دی چې ګینی بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکې نو مونږ ته خو په دې نن سبا دا ورکې چې مونږ ته راکې دغه 15 لاکھ روپۍ د پولټری فارم په سطح باندې چې مونږ یې په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بل خو د محمود ایجنسی د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کانې خرڅونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وای چې حکومت دې د افغانستان لار خلاص کړي نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي.
دا د محمود ایجنسی خرڅون دي بل چاته ورکړي بل ایجنسی ته دې ورکړي هغوی به کار وشي. په دا لاره کې کله چې دې سره ګوره د ځلې کارونه روانېږي د دنیا بل داخل ټول راغلي دلته ځنګلات نشته مدنیت نو څه نشته دي خلک راغلي دلته مونږ د ګورنر صاحب نه دا موږ غواړو دا د خواهش دی چې دغه لاره تاسو کله کوي خلک روزګار کوي دهشتګردي ختمه ده فسادونه ختم دي ورته ختم دي.
گورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسيټي او تعلیمي ادارو خرڅ کول شي. د باجوړ ایجنسی په خوانه ایم ان ای اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې دي اول پوره کړي شي.
کله چې د یونیورسيټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده اما دا خبره کړې و چې دا د فاټا یونیورسيټي نه ده. کله دا د فاټا یونیورسيټي نه ده په فاټا په یو ایجنسی کې دی جوړ کړي شي په نور ایجنسیانو کې راغی کیمپس کول او کړي شي. خو کوم یونیورسيټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي هغه ته د قبایلو یونیورسيټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرره د فاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی د پادری خو پر روان دغه چې 500 ملیون نور هم دي کنه نو دا به 10000 ملیون تر شي.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسيټي هم وویل
اف ار پېښور کې د دې مکا غشې شوې ده 300 کانال نه زیات غشې شوې ده او هغه خو الریډي چې دی نو هغه ریکویزیشن لته غشې شوې دي ټول هڅه د هي شوې دي.
بیا هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د موسیقي ملي ادارې مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوې حمله کې زخمی شو بیرته افغانستان ته ستون شي وایي دغه سي حمله اراده نشي کمزوري کولی بلکې دی بلا هم افغاني موسیقي ته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د تیر لمریز کال د لیندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وی د ځانمرګ برید له ځایه یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وی هغه خونړی حمله اراده لا پخه کړی چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورونه یې په استرالیا کې ژوند کوي وی په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې 50 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و.
د جمعې پرز د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست ازادي رادیو ته وویل چې کابل ته لستنې دو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنې دو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کیږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپیریال ډیر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی وو او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بے سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو کوه غږ وایې.